لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون نه کوي، ځکه ښایي پر دې ډول مراسمو افغان ځواکونه برید وکړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوي، او د امریکا جمهوری غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي، امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل سوې ده چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی
دی وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. طالبانو د افغان حکومت د دې اقدام غندنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوی، او پر وسلوالو ډلو ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی تیر ورځ په دې اړه وویل:
اما تاکید کړی کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر پرون له یو شمیر خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړه. شاغلی غنی ول چې د پاکستان له صدر اعظم اولی درستي سره پر وروستي سیاسي بدلونونو ژغیدلې دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وای د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی، او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. نور پرون اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي د وسلوال طالبانو پر ضد د مبارزې سم وخت را رسیدلی، او حکومت کولای شي چې د سولې د مذاکرو کنټرول خپل کړي. په فرا کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسی خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولیز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارین کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د ملګرو ملتونو غواړو چې په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوي وکړي. لارین کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونماته یو پریکلیک هم سپارلې دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني شپږ پوله، یو یورو شپږ شپږ افغاني نیو پوله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني لس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو نوي افغاني. بیا هم شرغلاست. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنگیالي اریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. حمیدلین د پخواني شوروي د پوز د ټانک قومندانو چې مسلمان سوی او اوس تورندي چې له طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ګډون کاوه. 55 کلن حمیدلین د تروریزم لملاتړ څخه نیول پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په 1500 جرمي مواردو تورن پیژندل سوی، او د افغانستان د جګړې کې وازنې ګډون والدی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. امریکایي پوځي ټاټ مارکوم چې حمیدلین په 2009 کال کې په خوز کې په مرمۍ وشتلې وایي، نوموړي چې په پښاله غدلې و خپل لاس اوچت کړ او په انګلیسي ژبه یې وویل: ما مو وژنې، زه د روسیې تابعیم. او زیاته کړه چې د یوازې د خدای دنده تر سره کوي. په دې برید کې افغان او امریکایي سرتیرو ته ځان وانه وشت. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګګۍ کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړې لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري، خو دوی وایي د دوی رای دومره هم نه دی چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړې لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیټر راسکان پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 404 د شغړو له ډلې څخه 238 جمهور غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړې لیک پر ضد به رای ورکړي. ټاکل سوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رای ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت یې چې 290 رای کېږي پکار دی څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر ډیموکراتان به د دې توافق په ګټه رای ورکړي. د ټایفون په نوم سمندري طوفان د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. د ټایفون د خبرداری ګډ مرکز نن خبر ورکړ چې دا طوفان په لویدیز پاسفیک سمندر کې رامسته شوی دی. د چارواکو په وینا له دې طوفان سره په ساعت کې د 260 میل په چټکتیا بعد هم ملګری دی. تر اوسه د دې طوفان له کبله د چا د مړینې خبر نه دی ورکړل شوی. پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان ته به غاز به تر هند ورسوي. د ټي پي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو نکرروي لامل ځنډې د لیو، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر پاڼوي د ترکمنستان چارواکو پرون ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او د آسیا پراختیايي بانک تمویلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوی لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلارې وستایلې. اوباما پرون ویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد مبارزه لپاره د امریکا تر ټولو ستر اقدام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې ده. دی وای اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې موږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدلی سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختدریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداري ورکړي چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغه ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ډلې پرون د نه ډې په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی وتړله او محکمې ته یې ارجاع کړه. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې باور چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د مولا محمد عمر د ویر مراسم به د دولتي ځواکونو لپاره یو مشروع هدف وي. د ادارې له خلکو غوښتي چې په دې مراسمو کې د ګډون نه کوي. د مولا عمر لمړي نیورسته طالبان په دوه یا زیاتو ډلو ویشل شوی. آیا په دې ډله کې کوم جریان شته چې په خپل خوخه له حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي؟
ټول یو شان دي. هیڅ وخت کې وی بدون عوامر او بدون هدایات د ایسای یو هم هیڅ کار دې کولای.
نور موضوعات هم لرو. د لوړو زده کړو وزارت د ایران پیام نور پوهنتون ته خبرداري ورکړی چې که په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند نکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداري ورکړی چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې د دې ډول غونډو جریان به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي، امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقي ویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل سوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړسې وې. شاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډه کې لګډون څخه دی ډډه وکړي.
هر نو تجمو
د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ملا عمر د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق ظلم بللې. نوموړی وای چې ملا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاته والی بدبختی او د بیګنا افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی شاته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړ شوی غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې ګډون نه کوي، کنه خای امنیتي ځواکونه پر دې ډول غونډو حمله وکړي. له څو ورځو راهیسې وروسته لدې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې راپورونه خپره شول، د دې ډلې په لیکو کې د سختو اختلافونو خبر هم ورکړل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست په یو وروستي بیان کې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې وشي. د خبره څه معنی لري؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه. ښاغلی رنجبر په پیل کې ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو د مشر د ټاکنې پر سر د اختلاف پر اغیزو خبرې وکړې.
منګه په خوا ویلي خصوصا کریشن تر هم په دی اخرو میاشتو کې ډیر په دی تاکید کاوه چې د افغانستان د سولې او جنگ موضوع د پاکستان په لاس کې دی. هغه امریکا هم پیژاته ورځ د امریکا او د پاکستان نقش په دی کې تعینون کې دی. ډاکټر صاحب اشرفانی هم په همدې ټینګار کاوه چې موږ یو نه اعلان شوي جنگ سره مواجه یاستو او زموږ طرف پاکستان دولت دی. دغه آخري پیښې هم د دې باندې مور د تایید کې خود او د هغه ځایناستې هم چې اوس اعلان شوی دی چې هغه اختر محمد منصور دی، هغه ټول د ملا عمر واکونه ده ته انتقال شوي و ده په وقت کې دغه ټولې چارې مخکې بیولې. له همدې لپاره دی چې دولت د افغانستان قابل یو شان پالیسي درلودله د مسله و مخالفینو او په دې پوهېده دولت د افغانستان چې اصلي طرف دی جنگ هغه خپل پاکستان دولت دی او نه دغه ډلې تپلې.
رنجبر صاحب، د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د یوې ډلې د نورو ډلو په منځ کې د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې اترې کوي. د دې معنی فکر کوي دا ده چې حکومت د وسلوالو طالبانو یوه ډله په رسمیت پیژني او کدا چې ارزښت راټیټوي اوس په یو ځواکمن موقف کې ده.
نه، دا هیڅ وخت سیاسي ډله نه و. سیاست پاکستان کو او دی یو ارجنګي ډلې چې دا وینې څو یو ولا وروژنې کوله په دغه اعلامیه کې لومړي ځل لپاره دې ته پاملرنه شوې او دغه هویت ورکړل شوې دی چې فکر کوم چې په خوا همدا شان هویت دوی درلوده. دا هغه شی دی چې موږ غوښتل همدغه یو حقوقي هویت دی چې دا باید بربند شوی و اوس بربند شو په دغه اعلامیه کې.
د طالبانو ترمنځ اوس اختلاف څرګند دی. ستاسو برداشت څه دی چې کومه ډله ځواکمنه ده او کومه ډله کولای شي چې طالبان د سولې د خبرو خواته وهڅوي؟
زمونږ ډېر اکثریت مفسرین او دغه کارپوهان داسې فکر کوي چې که اختر محمد منصور د العمر په ځای د رهبر شي نو امکان لري چې د سولې بهیر ټکنی شي او دلته خنډ ایجاد شي. بعضې برخلاف وایي چې نه، دی په واقعیت کې د سولې طرفدار دی. هغه پخوانی هیئت هم چې تللی و مری ته هغه اشخاص هغو افراد ده ټاکلي وو. د ده مخالفین هم چې دغه جبلې نه د قطر سیاسي هغه د دفتر دی دوبي په هکله مختلفې څرګندونې دي چې امکان لري چې هغوی دې بهیر سره مخالفت وکړي او یا دا دی بعضې وایي چې نه، هغوی به سهولتونه راوړي. زه په دې اند کې وایم چې ټول یو شان دي. هېڅ وخت کې هغوی بدون اوامرو او بدون هدایاتو د آی اس آی یوې هم هېڅ کار نشي کولای. د دې لپاره که هر یو د مخالفت وکړي نو بدون مرستو د پاکستان نظامي او د پیسو او نظامي او تجهیزاتي مرستې لوجستیکي مرستې که له هغه سره ونه شي نو هغه مطلقا ګوښه کېږي او هېڅ کار نشي کولای او هغه خپله هغه هویت چې اوس لري هغه هم له لاسه ورکوي.
د سیاسي چارو کارپو د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې لازادې رادیو سره په مرکه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف او همدرز د سولې د خبرو په احتمالاتو خبرې کولې. تاسو که د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم خاص نظر لري نو د ازادې رادیو للارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم د اتلس شمیره باندې ازادي رادیو ته اس ام اس کړئ. موږ به د رادیو للارې له هیوادوالو سره شریک کړو. کوشش وکړئ چې خپل پیغام ډیر لاند او واضح په ښه املا باندې ولیکئ. د افغان بیسیم 1911 شمیره په یاد ولرئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس تر پخوا زیات شوی او حکومت باید له دې موقع کار واخلي. عطا محمد نور پرون اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې په خبرو کې ښه دریز خپلولای شي. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپورته.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقع لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پریس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه و لیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټک کړي او له امله به طالبان په ډلو وویشل شي. عطا محمد نور ویلي چې د ملا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وویشلای سي او له دې امله طالبان نسي کولای چې د یوې واحد ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پریس ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پریس وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښېنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څیړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پریس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم ګورو چې د کابل په ورځپانو کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه کوم مطلب خبره شوې دي. د کابل نننۍ ورځپاڼو مخکتنه اسد لالودین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزه څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسیدلی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د ملا عمر لمرینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پرک کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان پوهېدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی وو. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سر مقاله کې راغلی چې امریکا په دې خبره و چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې وو. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنۍ اړیکو مشر وو دا خبره په خوانی ولسمشر حامد کرزي ته کړې وه. سر مقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپل به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپل سر مقاله ځانګړي کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سر مقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سر مقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سر مقاله کې راغلي چې د فساد بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو ستاسو اس ام اسونه یعنی ستاسو پیغامونه به په څو شیبو کې راواخلو. خو له هغه مخکې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نور ایران خصوصي پوهنتون مسؤولان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. د دې وزارت په وینا د پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې له جواز پرته فعالیت پیل کړی او تدریس هم له معیار سره برابر نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دینی او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي د دوی څېړنې ښیي چې یو شمیر پوهنتونونه په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه کوي او حکومت باید د هغو مخه ونیسي. قسیم سولامل د دې موضوع جزئیات تاوروي.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلال سیوی په وار وارې دغه پوهنتون مسولانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداري ورکړی خو په خبره د پوهنتون مسولینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي.
دو شعبې از یا در ولایت هرات و در ولایت
په هرات او بلخ کې د دوی دوه شعبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسولانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام نه کړ او له هم د اصول خلاف په بیلابیل وختونو کې محصولین جذبوي.
د
لوړو زده کړو وزارت یې ور بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره دغه پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د هغو له ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کیږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمیر لسلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوه خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو.
افغانستان پاکستانی بودند.
خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال د ډول په هنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه.
توید میکنم که
هم قضایا د ویټینګ ار کوم ورته قضیه مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون تر رسیدلې دي. ځینې مؤسسي چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې شوی ډېرې پکې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیب شي، خو دغه پانتونونو دقیق شمیر روس را سره نسته چې په سمه توګه وڅړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي په هانتون یو لدغه په هانتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره لڅو کلونو رئیس په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسی جرګې د دینی چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پانتون کې ایرانی استادان دی او دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي په هانتون چارواکو په دیاړه له موږ سره ډېر خبرې ونه کړې، خو یوازې همدومره ویل چې دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سحر له اوو د مازیګر تر اوو ورځې دونه خبريږي. د سیمایزو ارګانونو خپلواکې ادارې او په کابل کې د هبیتات مؤسسې خلکو ته د خاري خدماتو در رسولو او ښې حکومتولۍ په برخو کې د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دواړو پروژو لګښت له $3.5 میلیونه اوړي چې جاپان، سویس او هالنډ یې د تمویل ژمنه کړې. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د خلکو په مرسته د خاري زیربناو جوړول او د خاري خوندیتوب رامنځته کول هغه پروګرامونه دي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې به د هبیتات د موسسې لخوا بشپړ شي. د دې پروګرامونو تړونونه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې، د کورنیو چارو او خاري پراختیا د وزارتونو او د هبیتات د موسسې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس غلام جیلانی پوپل وویل چې د دې پروژو له پلي کېدو سره به په ځینو ښارونو کې خلکو ته د ښاري خدمتونو په برخه کې آسانتیاوې برابرې شي. ښاغلی پوپل د دې پروګرامونو په هکله وویل:
دو تفاهمنامه اول ازی ساخت شهری با همکاری مردم مسئول ارزش $20 میلیون
دوه تفاهم نامه چې لومړی د خلکو په مرسته د خاري زیربناو جوړول دي، د $40 میلیونو په مرسته بعد د کندهار، مزار، هرات او جلالآباد په ښارونو کې، او دوهمه د خاري مسؤلیت د رامنځته کولو تفاهم نامه ده چې د $13.9 میلیونو په ارزښت په هرات، مزار، جلالآباد، کندوز، دایکنډي، فاره او کابل کې پلی شي.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د خلکو په مرسته د خاري زیربناو د پروګرام په اساس به په خاري ناحیو کې سیمه ییز شوراګانې جوړې او د لارو کوڅو د پخولو او ویالو د ایستلو په برخه کې خلکو ته خدمتونه وشي، او د خاري مسؤلیت د پروګرام له مخې به په سیمو کې د ښې حکومتولۍ او د ښځو او ځوانانو د حقونو د تامینولو لپاره هڅې وشي. مسؤلینو وویل لومړی پروګرام به د 2014 میلادي کال تر پای او دوهم به د 2013 د اپریل په میاشت کې بشپړ شي. دا پروګرامونه د هبیتات د مؤسسې لخوا د خاري پراختیا او کورنیو چارو وزارتونو په مرسته پلي کیږي. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال په کابل کې د هبیتات د مؤسسې استازي رنچ د دې پروژو په هکله وویل:
دا پروګرام تر ډیره ځای د افغانستان له خاروالیو پورې اړوند پروګرام دی، او هدف یې د افغانستان خلکو ته د خاري خدماتو رسول دي او په تیره انجونو او ښځو ته.
د دې پروژو لګښتونه د جاپان، سویس او هالنډ هیوادونو په غاړه اخیستي دي. د خاري پراختیا او د کورنیو چارو د وزارتونو مسؤلینو ژمنه وکړه چې د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به مرستې وکړي. کارپوهان وایي د دې پروژو په پلي کولو کې په کار ده چې کیفیت او د سیمو ترمنځ توازن په پام کې ونیول شي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي، او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځ شنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ اوریدای شي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. تاسو ته دوا اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبرو همدارز نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. خدا وخت چې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. لمړی ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او پر وسلوالو ډلو ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. په فراه کې مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او لسی خلکو د افغانستان په خاوره کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولهیز لارین وکړ. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي ایریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. د امریکا د کانګرس موري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د کوریا کلیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. د ټایفون په نوم سمندري طوفان نن د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. او پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي.
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او د عربو په خلیج کې د امریکا متحدان په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په قطر کې او د خلیج د عربي هیوادونو له یو شمیر استازو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرشته جلالزی د موضوع جزئیات اوروي.
جان کیری پرون په دوحه کې د خلیج ته همکاري د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولای شي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي تیر میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودي عربستان، عمان، قطر او کویت د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل
اؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات
مش دخليج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر درې یوار بیا ټینګار کوي مش غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټمي وسلو خوندې پاتې شي او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت او پیژندل شي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس لا اټمي ټکنالوژي د سولې زو اهداف لپاره کار وکړي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوه. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځنګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبه په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غاور وکړي څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیمی لکابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړی نه ورسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دلې کلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د مولا اختر محمد منصور او مولا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دلې کلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنگ سالاران چې وای طالبان په پاکستان کې اوسیږي نو زه دوی ته وایم چې تاسو د مخه چیرته پټ وست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي او پاتې شوه د اختر محمد منصور خبره د دوی سره سوله نه بلکې باید جنگ وشي هغه په دې چې هغه د آی اس آی غړی دی. او لاروی د هلمند لیکي زما په اند دا مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د محمد دا چې د پاکستان له آی اس آی سره باید خبري وشي. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو او د هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاند څنګه او د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځواني کې راغلی وي دغه ډاکټر د دوه داسې ځوانانو کیسه کوي.
دوړنه رغون چې عمرونه یې ډېر شونه کم روختن ترغلی و چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شو چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دوړه ورزشکاران وو باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوان ځوانې د زړه رګونه ولی بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړئ اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسو ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولی د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانه کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا باډي بلډر تمرین ته آزاد رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي نو ټول غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ولم دا غزاګانی باندې پرشن میکنه.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دکان ته ورغلم. همزولو، دا ول ډول ګولې او د پروټینونو ډبي پکې خيو. دکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین به zarar او ګټور دي.
موږ رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکی، چربي ولري او عضلات جوړه کیږي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، د غزونانې کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې راشکوړي او موږ خرڅو.
انرژي و
ورکی قدرت ورکی پروتین دی دی کی زیات قوی قوی ویتامینونه دی د سپورت په خاطر باندې دوی ته یم زمينه مسایل دی چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې غونه سپورت وکي یا وازلې جوړه کی یا وزن ورکی نه نه مشکلات هیڅ کوم مشکل نه لري
خیر د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي خو ډاکټر محب الله زغم بیا لدې خبرې سره نه دی جوړ دی مو د پروتینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروتینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو ځینې رانده شوي وو پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه د پروتین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي داسې شیان پیښیږي افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه نو دلته په دغه پروتینونو باندې هم باور نه دی په کار هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوا د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروتین کارول خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو اوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم بعضی پودرها استفاده کردم ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جنی پودر می کارول خو ما ته ډیر zarar ورساو ډیر کله به می وجود درد کا او پتشو به می درد خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلات چې ته یل داسې دردونه او ناروغي سره مخ کړي سین انرژي می هم څخلې خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوی خړل او څخل نو تری خو ده او شکر خې
فعلا احساس خوب درم
دلته بیا د اندام کولا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې کدهغه مصنوعي پروتین د استاد په لار خوونه و خوړل شي کوم زیان نه لري په کابل کې د ګول جیم د اندام کولا کلب استاد جبار په همدې نظر دی خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای نو مونږه اټس کله او شاګرته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو مونږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقصان رسي
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي کاغلی زغم د هغه دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانې د زړه د شدید حملې ښکار شوی وو
دوړو ناروغون څو عمرونه یې ډېر شونه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي دا دوړو ناروغان څو نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل فشارونه یې پخوانو لوړ د وینې غوړې نه درلود چاغ نو د شکرې ناروغۍ نه لرلې او په کورنۍ کې هم هیڅ د زړه حمله نه وي تیره کړې علت یې دا و چې دوی هورمونونه اخیستل دوی دواړه ورزشکاران وو باډي بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړي باندې راولي
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغو مضره موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارون کې له لوبي شړل کیږي ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولې شي نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي یو دم په سرعت سره غټیږي نو په دې باندې فشار راځي که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوسیې وړوکي کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې ښځینه خواص پکې زیاتیږي تیونه یې غټیږي بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي په هغوی کې د هډوکو وده درېږي بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي که مو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده تنده یې مخ ته راوتلی وي غاښونه یې سره لرې کیږي بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو دی په ونه دنګ د راوتلې سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري کوم خوراکونه
طبیعي وي ا بهتره دی پروتین د دې شیانو نه ا بهتره دی مثال آګۍ دی کچالو دی شیدې دی خرما ده کیلې دی نور میوجات دی دا شیان بهتره دی د پروتین ګولې د شیانو نه ده بهتره دی
ته په خپل نه کاری پروتین
نه
هیڅ کله
مینه دی کاراولی څوک چې کاراوی د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود هم خرابي بیرته بینځي
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/تاندې څانګې پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org د خدای پامان.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ هغه میرمنې چې جرجر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري د زیګون ترمنز باید څومره فاصله وي او د زیګون ترمنز فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو خو په سر کې له نجيبي زمان نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د شوزو چارو وزیر وای له هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې شوزو ته د رهبری په سطح کې ځای ندی ورکړل سوی دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د شوزو لپاره د ملي کاری پلان د پراختیا په هدف په جوړه سوی غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې ندی عمل سوی په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د شوزو لکم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویل چې د ملي یووالي په حکومت کې به شزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو د شوزو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي تر لدې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې به د شوزو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې وانډولري او روسي خبردا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د شوزو د زورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې شزي په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا زورول کیږي یو شمیر شزي د اقدام سای او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي شي.
قدر منو اوریدونکو ماشومان د تنکیو ګلانو په څیر دي چې په لیدلو یې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري تر څو یې دوی او ټولنې ته خیر ښېګڼه ورسیږي. خوشته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژر یې راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او کنه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکو ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شا په شا زیږولې او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په بای شودی په شودی خدانی ماشومان شکر لرم په ماته نورم بچی راوړم. او بچی دې سو کوم تر اته ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وایته وای زم چې ته زه چې نیم تر نورس په درد خوري تمام ورځم دا خبره را تکي زه بیخ د ژوند نه بیخ بیزاره تر ته د څه شکر ته پیدا شي دي چې زیاتی لیوانه چې مونږ د کور نه ووز فل ځان باندې د څه جاړم د دې د ظلم د لاسه د خو خد لاسه علاغه بچی راوړه تر نه وړي اله هغه ته داغه نس هغه څه کمای خسي خورینور سم سه انسان ول بچینه راوړي ورکه چې د دې تشویش نه د دې جلاګان نه د سشم چې ناروغ شم شلو ورځ بستر پاتې شم.
د میدان وردګو اوسیدونکو زرغونه وایي د نه غختل چې جر جر ماشومان پیدا کړي خو خاوندې ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوندې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده
او والو تکاول نو پښتنې مکه واه اوس مواګه د سنس کولای دا ګورده مخرافه ده خلک ته دا وایل درم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا کار د زور په بخ مې وسی ول چې خېزه ولادت کوي اولاد راولي هغه واقعي خرابېږي ورسته ورسته ولادت خرابېږي شل مرز د څه پیدا کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاون باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید خاصه په دې حالت باندې تر کیسه ښه چې مساختار یا جوړښت باندې باید دای پوسی روحي او رواني حالت د درک فزیکی حالت د درک کې دای ور په دې باندې پوسی چې د ما خاصه د نیمه مېرمن څومره توان لري کولای شي مثلا د ما د پر سو خما شومان لوي کې دغه حق ته سیاغه تصمیم ونی سي سیاه زه ما شوم غواړم کې نه غواړم زه د توان مندې لرم چې ما شوم راوړم زه ما شوم زیږولای سم زه ما شوم لویولای سم کې نه سم لویولای کې چیرته د خاصه په ځان کې د توان مندې نه د کومه چې
په
ځان
فاصله باندې وایي
زه دا کار
نه سم کولای. په مرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخه ډاکټره فریده مرخیل وایي که د ماشومانو د زیګون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته غنښتون زیرا ولاړوي.
د زیګون په وخت کې هغه مشکلات چې ماین ته پیدا کیږي او د هغوی د زیګون ترمنځ واټن نه وي هغه مشکلات موږ په څو برخو وېشلای شو. د کمپاین کې موږ تاسو شروع کوو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمې دي. مثلا که موږ تاسو په قسمه د کمپاین کې یا د وینې د کموالي په ځای کې وغږیږو اول په لومړي سر کې هغه مور کمخونه ده مور ولې هم نه غواړي د دې خطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمپاین سبب د دې نارضایتی کې دیسی مور تحمل نه لري په مقابل کې برداباري نه لري لیوی خوا له ماشوم سره پشخړې وي لیوی خوا په خپل کورنۍ سره پشخړې وي.
د اغلی امرخیل په وینا کومور حمله خستلو ته ماده نه وي او ور باندې تحمل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده.
تحمل حمل ته مور ته ډیر زجاوات ده مور آماده نه ده د ذهني نگانه دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي علت هم ده چې مور د حمل نه ده غوښته اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپل د ماشوم سره ډیر په عذاب ور سره ډیر په تنگ ور سره وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کینی دا ماشوم شوخی کوي دا ماشوم هر شي لوخي ماتوي حتی دا ماشوم په خپل مور او پلار باندې چاره راخلي دومره اساسیت دی په مقابل کې دی علت هم ده چې مور د حمل نه غوړي اما د حمل
په تحمل شوی. هغه میرمنې چې د زیګون ترمنځ فاصله نه مراتوي لګنو صحیح ستوند سره مخ کیږي لکه کم خونی سردردي او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکو زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره به حوصله ده خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال په کال ویزی کولی دي، مشکلات لرم او سیله مې ورته نشته، سردردي مرض لرم چې سه مې پاک کړم، اوس مې وړکی بچی پیدا شوی ماشوم یم، زه خپله نیم شیدې کمې دي او کم خونه یم، ضعیفه یم، کور کارو ته سفه رسیدګي نشم کړی، خاوند مې غواړي چې ډېر بچیان لرم، نو زه وایم دوا کوم، هغه یې دوا هم کوم.
د ډاکټر فریدې په وینا که یوه مور جرجر حمل اخلي نو کم خونه کیږي، چې د کم خونی مور ماشومان بیا په راتلونکي کې له صحي ستونزو سره مخ کیدای شي.
د ماشومانو ته وینه چې کمه ورسېده د هغو دوی زړه یا قلب سوراخ پکې وجې راځي، بیا دغه میندې وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کلونه هغه سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي. له بلې خوا مونږ بعضې حالتونه ورته وایو چې لپچاک کامچاک او یا هم د ماشومانو په ملا کې داسې یوه دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان بنسي کولی خپلې پخپې وخوروي، چې هغه میندې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغوی دغه د وجود ټول ضروریات یې پوره وي، مثلا وینه یې پوره وي، مقدار د کلسیم یې پوره وي، غولي کولی سي یو سالم ماشوم جامعې ته راوړي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا، د اولاد په راوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي.
د کورنۍ تنظیم، د کورنۍ سمبالتیا، دا چې د زیږون ترمنځ لازمه فاصله منځته راوړل، دا هغه څه دي چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري، بلکې اسلام په هغه باندې تاکید کړی ده او په هغه باندې ټینګار کړی، سپارښتنه چې ورباندې شوې ده، او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق ده، یعنې دوی دواړه باید په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو. البته په دې هکله باندې یو آیت هم نه صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان تصمیر باید اند شیدی ورکی وای چې ورولدات یوردان اولادونه حوالی دي کاملې، یعنی مندې دوه بشپړ قانون خپل ماشومان ته شیدی ورکوي. دغه دوه قانونه په موده کې چې مندې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي، په دې معنی چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګرد نه کی او دا حق په نور باندې ځای نه کی. د په یواز سره هم پلار دې حق نه لري چې وای چې زبېت هر کال ماشوم لرم، او هم مور هم په یواز سره حق نه لري چې باید وای چې زبېت هر کال ماشوم لرم.
په افغانی ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنځ د فاصلې په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري. د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي، په اول کې ډیره په مشکل ورسره، خو اوس چې د فاصلې دارو کاروي ډیره راحته شوي.
نن مخکې مې بچیان ډېر وو، بېخي داسې تنګه کړی وم، کار به مې پاتې و، شیر په شیر مې بچیان ډېر داسې ډېر او ناپازاب وم، بچیان مې مکتب ته سم نه رکېدل، پاکولی مې نه سو. اوس ته شکر ده لور مې ښه ده، یو نیم کلنه ده، نوره مې دوا کړې، فضل د خدای ده بچی مې ښه دي، پاک دي، دوا مې کړې ده، بچیان نور د شپږو کالنو زیږو. مخکې خو به ډېره ضعیفه وم، سر به مې ګرځېده، اوس ښه یمه، نامې خدای ښه، خپل کار زه نن دم کوم، بچی مې پاکولی سم، هر شی سره کولای سم، سیاد میم خدمت کې بداسي و مسی بیخی یعنی یو پټه بسلاړه مزړه باندې سره پیده.
میرمن سپوږمۍ د خپل لیبر د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي، خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري.
د لیبر ښځه مې ده، داسې بچانو شیر په شیر کېږي، لیبر مې ورته وي دوا مه کوه، دوا اوبال ده، داسې داسې د هغه ورته بیخي داسې هغه نسي کولی، بچیان خواران داسې خواړه واړه دي، یعنې که نه یو تاغسي بل تاغسي، نو چېرې دونه کېږي چې یو هم پاک که بل هم پاک، ستا ورته هغه نسي کولی. نو دا بچي دي اوس واړه واړه دي، څلور پنځه دانې، اوس ضعیفه ده خپله انا هغه سره نسی کولای، نو ساعت به داسې زی په خپل ماشوم ته بسات هغه.
د خاغلی نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنځ د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته.
هغه درو او درمل چې ډاکټرانه کورونې ته تجویزوي ترڅو دوی د اولادونو ترمن هغه لازم فاصله رامنځته شي، په دې کله باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبل کړي، او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم رواج شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کېده او قرآن هم را نازلېده، او له دې موضوع نه مخنیویونه. د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا ده چې د ماشومانو ترمن هغه لازم فاصله رامنځته شي، نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبل کړي ده. مستلزم هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که ضرر نه رسوي، او هغه هم د همدغه فاصلې د همدغه هدف د لاسته راوړلو په خاطر په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري، او بل کې کومه ستونزه نشته چې له داسې وسایلو نه استفاده وشي.
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصلې لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي.
لوبستا چې کولای شي د طریق د رحم تطبیق کا بعضې کپسولونه ستاسې دوی کولای شي د خپل د پوستکي لاندې تطبیق کا، او ډېری وخت خلاره د آسودگی کاندم ده چې لغه طریقې استفاده وکړه په هغه شرط چې دا کاندم همیشه چک سي دا ډیره ښه طریقه ده د ډیر انتشار جنسي مرضونو جلوګیری کوي او من ته ډیره سیف ډیره ښه طریقه ده.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1401 هرات کې 1300 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره